وکړ چې د لانجې د سولیز حل لپاره هڅې پیل کړي او له هر ډول یو اړخیز اقدام څخه ډډه وکړي. نور جزئیات له فرشته جلال زید څخه اورو.
په پاریس کې د منځني ختیځ په اړه د نړیوال کانفرنس په پای کې پر اسرائیل او فلسطین غږ وسو چې د لانجې د حل لپاره د دوو دولتونو جوړېدو ته خپل تعهد نوی کړي. د غونډې په پریکړه لیک کې همداراز د اسرائیل او فلسطین پر رهبرانو غږ وسو چې د دوو دولتونو د جوړېدو مخالف نظرونه رد کړي. له اسرائیلي او فلسطیني چارواکو غوښتنه شوې چې له داسې یو اړخیز اقدام ډډه وکړي چې د سولې لپاره خبرو ته ضرر رسولای شي. فلسطینیانو په پاریس کې د کانفرنس د پریکړو هرکلی کړی دی، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پاریس په کانفرنس کې لګډونه ډډه وکړه. وی ویل چې دا کانفرنس د اسرائیل پر ضد جوړ شوی و. بنیامین نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې د خپلې کابینې غونډې ته وویل د پاریس کانفرنس ګټنه لري، د فلسطینیانو او فرانسویانو ترمنځ تنظیم شوی و او هدف یې پر اسرائیل د داسې شرایطو تحمیلول و چې زموږ له ملي ګټو سره مخالفت لري. دا به سوله لا زیاته لري کړي، ځکه د فلسطینیانو پر موقف ټینګار کوي او مرسته ورسره کوي چې له مخکنیو شرایطو پرته د سولې د مخامخ مذاکرو د پیل څخه ډډه وکړي. زه باید دا ووایم چې دا کانفرنس د زړې نړۍ یو وروستی ګزار و او سبا به ورځ بدله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې د غونډې ته ورغلی و، خو د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري استازي نه و ورغلي. د فلسطین د ازادۍ سازمان پی ایل او یو غړي حنان اشراوی له رام الله په ټلیفوني مرکه کې اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د پاریس د کانفرنس هدف د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د مذاکرو ملاتړ دی. حنان اشراوی وویل موږ له دې کانفرنس یوازې د شرایطو او هدف ته د رسیدو د لارو څرګندول نه غواړو، بلکې یو مشخصه نقشه، یو څرګند پلان، یو مهالویش او کلک ګامونه غواړو چې د دوو دولتونو د حل په مرسته په یو ځانګړي وخت کې یو خپلواک او غیزمن فلسطینی دولت رامنځته شي او د فلسطینیانو په سیمو کې د اسرائیل د تشدد او د روانو سرغړونو مخنیوي وشي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پر نو ویل چې یوازې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ مخامخ مذاکرې سولې ته لار هوارولی سي او بل هیڅوک د دوی لپاره دا کار نشي کولای. د پاریس په کانفرنس کې اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ ډیپلوماټانو ګډون کړی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې نړیواله ټولنه متحده ده چې اسرائیل او فلسطین د مذاکرو پیل ته وهڅوي او د دواړو لپاره خپلواک دولتونه رامنځته شي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ پلانجه کې یو حساسه مسأله د بیت المقدس برخلیک دی. فلسطینیان باور لري چې د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه به په ختیځ بیت المقدس کې وي، خو اسرائیل دا شار په بشپړ ډول خپل پلازمینه ګڼي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې وویل چې بیت المقدس به د اسرائیل د پلازمینې په توګه وپیژني او په تل اویف کې د امریکا سفارت به بیت المقدس ته ولېږدوي. خو د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د پاریس د کانفرنس تر پیل مخکې خبرداری ورکړ چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت لږدېدل به د سولې له بهیر سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. روانه خبرونه تر 11 بجو دوام کوي. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی شي چې د ازادي راډیو اپلیکیشن خپل موبایلونو ته ډاونلوډ کړي او د ازادي راډیو اوسنۍ او تیرې خبرونې په ډیر کمزوري انټرنیټ هم واوري. د اپلیکیشن ادرس مو دی RFERL 219. پروګرامونه په همدې خبرونې کې درته برابر سوي دي. سپورټي پروګرام، د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام، د ګوډي اچار. د پاکستان لوی درستیس په خپل هیواد کې د تروریستانو د پټو مرکزونو موجودیت رد کړ. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په دغه هیواد کې تر هغه د خوندې مرکزونو شتون رد کړی او ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل د تورنو لګولو ګټه به په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسیږي. ښاغلی باجوا همداشان وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د جګړو د ایستلو او دغو خلکو د ځپلو په لړ کې له افغان حکومت او افغان ولس سره همکاري ته ژمن دی چې د سیمې سولې او ثبات ته زیان رسوي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې ISPR د اکشن میپرس په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د پوز نوی مشر دا سرګندونه د افغانستان لولس مشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. د پاکستانی پوز مشر له افغان لولس مشر سره تر هغې وروسته خبرې کړي چې د رواني میاشت په 10 د افغانستان په پلازمینې کابل او کندهار او هلمند ولایتونو کې خونړۍ ترهګریز بریدونه وشول چې تر 500 زیات کسان یې وژل او لسګونه نور ټپیان کړل. په دغه بریدونو کې یو برید د کندهار د والي پر مېلمستون شوی و، کوم چې د دغه ولایت د مرستیال والي په ګډون په افغانستان کې د عرب اماراتو د سفارت 15 ډیپلوماتانو وژل او د والي او عرب اماراتو د سفیر په ګډون ګڼ شمېر کسان ټپیان کړل. افغان چارواکو د خونړیو بریدونو په غبرګون کې تورو لګاو چې د کندهار برید د افغانستان له پولو بهر پلان شوی او ادعا یې وکړه چې وسلوال ځکه په افغانستان کې د بریدونو کولو توان لري چې په قبایلي سیمو کې خوندي پټنځای نه لري. خو د پاکستان د پوځ مشر له افغان ولس مشر سره په خبرو کې پر خپله خاورې ترهګرو د خوندي پټنځایونو شتون رد کړی او په دغه هیواد کې د ترهګرو پر ضد د روانو ضربیاتو پوځي عملیاتو په یادونه کې ویلي چې په دغه اوږدو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي او د هغې مرکزونه یې له منځه وړي دي. قمر جاوید باجوا د افغانستان له ولس مشر سره په خبرو کې په افغانستان کې په وروستیو ترهګریزو بریدونو د خفګان ښودلو تر څنګ د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان لګېدلو تورونو ته په اشاره ویلي، د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل د تورونو لګولو ګټه په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسیږي. نوموړي همداراز پر پاک افغان ګډه پوله د ترهګرو د تګ راتګ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دغه پولې د کنټرول لپاره د مؤثر سرحدي نظام یا بارډر مینجمنټ او د استخباراتي همکارۍ په ښه کولو زور راوړی دی.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان خبرونه محترم اوردونکو ستړي مسي په روانه سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به په افغانستان کې د مویتای فدراسیون د فنی مرستيال جمیل محمدی سره مرکه واوري چې د مویتای لیگ په اړه معلومات را سره شریک کړي.
پاسا کال دا ډېر ښه شانس دي دانوي ورزشکاران نوې سری چې موږ دا جامع ورزشي کې معرفي کوو، ډېر ورزشکاران دا جدید موږ معرفي کوو.
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې باید کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نورالحق ملکزي سره هم آشنا سي.
نو پاول نه کزیم چې اول 50 اول سنچري اول 155 رن جمع کړی دی په افغانستان فورډ فرست کلاس کې.
د خبرونه په وروستیو شیبو کې باید د فوټبال ملي ټیم د لاسترړونو په اړه معلومات تر سره شریک کړو. لمر سره اوسئ په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لسهرګل امیر زست خووري. امیر زای صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. محترم اردوونکو امیر زای صاحب وای چې د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه چې دي او راته وای چې د کابل واوري او سړی هوا به د سپورت پر چارو ناوړه اغیز نیوي کړی.
مننه کاکړ صاحب، کڅه هم چې په مرکز کابل او زینو غولیتونو کې چې په کې واوره ده یا بارانونه وري یا په کې اسمان درز ده، یو څه سپورتي چارې ټکنې کړې دي، خو بیا هم هڅه کوي چې په هر حالت کې یو د سپورت ګران مینوالو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سپورت په برخه کې یو څه برابر کړو. دا ځل مو هم څه کړی ده چې په خبری برخه کې یو څه موضوعات لزان سره ولرو او غواړو چې اوریدونکو ته خبر کړو. دا چې په دې خبرونو کې موږ سره څه دي، ځینې موضوعات دي لکه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړی لوبه کې 13 شپه ایرلند ته د 15 وکټو او اتو توپونو په توپیر سره ماته ورکړه، چې دا هم یو ډیر په زړه پورې خبر ده. بل د تاجکستان د حاصلاتو د فوټبال ملي ټیم سره د سیالۍ په هدف د افغانستان د شاهین اسماعیلی ټیم چمتواله روان ده، او د پامیر د فوټبال ټیم د هرات ولایت د 14 کلونو لوبغاړو د ټیمونو غوره لیک تل شو. دا هم په خپل ذات کې یو په زړه پورې خبر ده. د تور تنور مسایل هم په خبرونه کې درو. زه وایم او تاسو یو درن اوریدونکو را سره په ګډه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ لوبه کې 13 شپه ایرلند ته د 15 وکټو او 2 توپونو په توپیر ماته ورکړه. افغان ټیم د ایرلند لخوا 115 کړي منډې په 19 اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي. د افغان ټیم لپاره په توپ چونه کې امیر حمزه، محمد نبی، ساحل او راشد ارمان دوه وکټې واخیستې. په توپ وهنه یعنی بیټنګ کې هم محمد شهزاد، محمد نبی او نجیب ترکی تر ټولو زیاتې منډې وکړې. تمه ده چې افغان ټیم سبا له قربا متحده عربی اماراتو سره مخامخ شي. له هغې وروسته به افغان ټیم د جنوري په 19 د ګروپي دور وروستۍ لوبه له نمیبیا سره وکړي. د صحرا جام کرکټ شل ورځې سیالۍ د متحده عربی اماراتو په قربتوب د کرکټ نړیوالې شورا د اتو دویمه درجه هیوادونو ترمنځ روان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شل ورځو سیالیو کې په ټوله نړۍ کې نهم مقام لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د کټګورۍ لمخې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړۍ د فوټبال ټیمونو په منځ کې 15 رتبې ته صعود یعنی ښکته شو. د دغه راپور لمخې افغانستان په 2014 میلادي کال کې په 146 رتبه کې وو او اوس 155 رتبې ته راټیټ یعنی صعود وکړ. د نړۍ د غوره ټیمونو وروستی لیست د جدي په 28مه د فیفا لخوا اعلان شو. په دغه راپور کې راغلي چې افغانستان 109 امتیاز لري او د نړۍ په 155 مکان او د آسیا په 28 مکان کې ځای لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر سید علی کاظمی ازادي رادیو ته ویلي وو چې فیفا دغه راپور د هیوادوالو د سیالیو په اساس نشروي او هر ځل د ټیمونو سعود یا سقوط تخیر کوي. د یادولو وړ ده چې د فیفا د کټګوري راپور هر میاشت یو وار نشریږي. د تاجکستان د حاصلاتو د فوټبال د ملي ټیم سره د سیالۍ په هدف د افغانستان د شاهین اسماعیلی ټیم چمتواله روان ده. د شاهین اسماعیلی ټیم روزونکي مشتبه فیض ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی دغه دوه ټیمونه خپل لومړی سیالي د جنوري په 13 په تاجکستان کې ترسره کړي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به 8 ورځې دوام وکړي. او د پامیر د فوټبال ټیم د هرات ولایت د 14 کلونو لوبغاړو د ټیمونو غوره تل شو. د هرات ولایت د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر نجیب الله نورزی ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د یاد ولایت د لسو ټیمونو ترمنځ ترسره شوي چې د پامیر ټیم اول، سرخ پوشان دوهم او د اریانا ټیم دریم ځای خپل کړ. ښاغلی نورزی زیاته کړه چې له دغو سیالیو څخه هدف د غوره لوبغاړو ټاکل دي. لملتیا مو مننه.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤول وایي چې د مویتای لیگ سیالۍ د دغه رښتې د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل وړتیا وښيي. د افغانستان د مویتای فدراسیون فنی مرستیال جمیل محمدی ازادي رادیو ته ویل چې د دغه سیالیو څخه به 40 لوبغاړي کورنیو او بهرنیو سیالیو ته معرفي شي. په همدې اړه زما همکار حدیث پردیس له ښاغلي محمدی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د دغه فدراسیون د سیالیو په اړه پوښتنې دي. ښاغلي محمدی ویل
دا مسابقه اوس په دریم هفته په مرحله کې رسیدلې دي. په دغه هفته کې ان شاء الله دا د نوځوانانو د 15 کال نتیتا او ورزشکاران مسابقه فائنل کې دي ان شاء الله په دغه هفته کې خلاصي کی.
محمدی صاحب کدار ته وایي چې د خزینه لوبغاړو سیالي به څه وخت پیل شي؟
د انجونو سیاله ان شاء الله په دغه هفته کې چهارشنبه په ورځ کې اولين لومړی جلسه دې سه دا ورزشکاران معرفي کیږي. له خیر سره په بل هفته کې دا مسابقه شروع کیږي.
د افغانستان په مویتای سیالیو کې څومره لوبغاړو ګډون کړي او تاسو څو لوبغاړي د کورنیو سیالیو لپاره انتخابوي؟
په دغه مسابقه کې لسلور سوا ورزشکاران ډیر په دې کې اشتراک کړي دي او موږ په دغه کې لسلوخ تو ورزشکاران ډیر انتخابو. په دا ټول وزنونه کې په داسو کټګوري کې ان شاء الله سبیا د ملي مسابقه کې اشتراکي او د سکل موږ د کابل قرباني مسابقه نن دی نیولې سه دغه لپاره موږ دغه مسابقه د هغه ورزشکاران سه جديدان معرفي کیږي دغه موږ په دات ملي ټیم کې اشتراکي.
محمدی صاحب غواړم د ورستې پښتنې په توګه پښتم چې تیر کال په پرتلا د مویتای سیالیو څومره پرمختګ کړی او څه لاسته راوړنې لري؟
دا لاسته راوړنې څه کال له جهانی مسابقې نه د افغانستان ملي ټیم ورزشکاران راوړي دي او دا سلور کسه په جهانی داوري دوره کې معرفي کړي دي. دا ټول هغه مخته د افغانستان هغه لاسته راوړنې چې موږ دا په ورکړي دي او دا په دغه مسابقې کې